سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې د تاسو زموږه لازادي رادیو نه اوري په مخې د دې سات خبرونو ته. طالبانو په کندز او فاریاب کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي. د طالبانو سترې محکمې نن په دوه جلاو اعلامیو کې ویلي چې د کندز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزي او درې نارینه په محضر کې په درو وهلي دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یو خزه او دوه نارینه نن د فاریاب ولایت د پل څراغ په ولسوالۍ کې د کور څخه د تیښتې او د بل چا د تیښتې ته د اسانتیا او برابرولو په تور هر یو 9 درو باندې وهل شوي او پر دې سربیره په یوه کال باندې هم محکوم شوي دي. په یوه بله اعلامیه کې چې نن د طالبانو سترې محکمې پر خپل ایکس یا پخواني ټویټر کې خبره کړې ویل شوي چې پرون د درویش پاړسمه یوه ښځه یو نارینه په کندوز کې د هغه څه په تور چې د اعلامیې په اساس اخلاقي فساد یې بللی هر یو 9 درو باندې وهل شوی او په دوه کاله باندې هم محکوم شوي دي. طالبانو په افغانستان کې د بیا ځلې واکمنۍ د پیل راهیسې پر تورنو کسانو د فزیکي سزاګانو عملي کول پیل کړي چې د بشري حقونو نړیوالو فعالانو پرې نیوکې هم کړي دي. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ونه باسي. د طالبانو د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت نن په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې لیکلي چې کورومای دغه څرګندونې پرون د دې وزارت له سرپرست مولوي عبدالکبیر سره د لیدنې پر مهال کړې دي. کورومای له کوربه هیوادونو غوښتي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړي څو هغوی په خپله خوښه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په دې وروستیو کې پاکستان ایران زرګون افغان کډوال په زور له خپلو هیوادونو ایستلې دي. د بار جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکي وایي چې د فبرورۍ په 4 وسلوالو په شکتوي کې د پاوز پر امنیتي پوستې په برید کې 4 عسکر وژلي او وطنې یې ژوبل کړي دي. د استخباراتي ادارې چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فبرورۍ په 15 د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو مشال څنګه ته ویل چې وسلوالو د فبرورۍ په 4 د شپې 11 بجې د شکتوي تحصیل په شرګي سیمه کې د پاوس پر رغز امنیتي پوسټ بریټ کړي چې ورسته د دې نه خطه پیل شوې ده. د وی په پیخه کې 4 پوځیان وژل شوي او وطن نور ټپيان شوي دي. استخباراتي چارواکي دا ونه ویل چې په دازو کې وسلوالو ته هم مرګ جوړ او وخت یو کنه د پاکستانی ځواکونو پر دې امنیتي پوسټ د بریټ مسولیت تر وسه کومې ډلې پر ځان نه دی منلای. بلخوا د بر جنوبی وزیرستان د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته دا هم وویل چې وسلوالو د لدا تحصیل په سپینا مینا کې 3 پولیس سرتیري له خپلو کورونو تښتولي دي. د پولیسو د تښتونې مسؤلیت تر اوسه پورې چا هم نه دی منلی. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د 603 ویکټو په اخیستلو سره یې د 40 کرکټ په تاریخ کې د 10 ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی. راشد خان تیر ورځ ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې هغه له دې لاسته راوړنې خوښ دی او دا به د افغانستان خلکو ته ډالۍ کوي. خان د خپلو ټولو مینهوالو څخه د ملاتړ لپاره هم مننه کړې ده. د دې مخکې د روان کال د سلواغې په 12 راشد خان د سویلي افریقا په 40 کرکټ لیک دوه لوبغاړي وسوځول چې د هغه ټولې وکټې 601 ته ورسېدې چې د ویسټ انډیز د ملي کرکټ ټیم د ډوین براو لخوا اخیستل شوی وکټو شمیره سره مساوي وو. تر دې مخکې ډوین براو په 40 لوب کې د ډیر وکټو اخیستلو ریکارډ درلود خو راشد خان دا ریکارډ د 603 وکټو سره خپل کړ. په دې خبرې مجله کې مو زه فرشتا سها که د بهروز دلیری په تخنیکي همکاري هرکلی کوم. په خبری ټولګه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې په پاکستان کې شته کډوال بیا هم د پاکستان حکومت له وروستۍ پریکړې اندېښمن دي.
کور می دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم. دوه میاشتو کې دغه ټول احساس کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده.
او د دې تر څنګ اروزګان ولایت کې اوسیدونکي وایي چې په دغه ولایت کې په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوي دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هاوچ ته رسېدلي دي. ډېر ګراني ده. خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي.
وړاندې د دې راپورونو تفصیل او ورته نور راپورونه د افغانستان اړوند را سره شته ملکه مو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د پاکستان حکومت له پلازمین اسلام آباد او راولپنډی نه د آی سی سی او پی او آر کارتلرونکو افغان کډوالو د ایستلو پلان ترتیب کړی دی. د پاکستان ډان ورسپانې ویلي حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته او په تدریجي ډول عملي کړي. د ډان په خبره د د پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد د لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په اسلام آباد او راولپنډی کې یو شمیر میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت دې پلان اندېښمن کړي دي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په وړاندې د ننګونو په دوام تازه د دې هیواد چارواکو پریکړه کړې چې په پلازمینه اسلام آباد او راولپنډی کې میشت رجستر شوي افغان کډوال له دې سیمو وباسي. د پاکستان ډان ورسپانې راپور ورکړی چې پاکستانی چارواکو په دې اړه یو پلان جوړ کړی چې په تدریجي ډول به عملي شي. د ډان په خبره د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف په مشرۍ په یوې تازه غونډه کې شوې چې د دغه هیواد لوی درستیز عاصم منیر هم پکې برخه درلوده. په راپور کې راغلی چې د دې پلان له مخې به په لومړي پړاو کې له اسلام آباد او راولپنډی د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال وایستل شي چې بیا به په تدریجي ډول له نورو بیا اسناد افغان کډوالو سره یو ځای افغانستان ته واستول شي. د ډان ورسپانې په راپور کې راغلی چې د غراز د دې پلان په دوهم پړاو کې به له اسلام آباد او راولپنډی نه د هغه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل شي چې د پی او آر کارتونه لري. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د پی او آر کارت لرونکي افغانان کولای شي چې د روان کال د جون تر میاشتې په پاکستان کې پاتې شي. د پاکستان حکومت د خپل تازه پریکړې په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي، خو د ډان د راپور پټکو حکومت چارواکو ته لارښوونه کړې چې دا پلان له عامه اعلان پرته عملي کړي. په پینډه کې میشت یو افغان کډوال موجب چې د آی سی سی کارت لري وایي نږدې ول سیزه کیږي چې په دې ښار کې اوسیږي او اوس چې له دې سیمې ایستل کیږي سخت اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
په دغه ځای کې موږ خپل کاروبار شروع کړی. زه یو وړوکی دکان لرم، دلته کار کوم، کور مې دی او دلته پاتې شوی یم. نو اوس زه دا هر څه پرېږدم دوه میاشتې کې دغه ټول ساز کول دا زموږ لپاره ډېره مشکله ده او نه کېږي چې زه هر څه موږ خرڅ کړو او لاړ شو، دا دې پرېږدو بل ښار ته لاړ شو پېښور ته.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان کډوال محمد ولی چې د پی او آر کارت لري وایي د پاکستان حکومت له دې پریکړې وروسته پولیسو سر لوو صد افغان کډوالو زورول پیل کړی دي.
پولیسو اوس نه تنگول راغستې دي افغان کډوال تنگي پیسې ته خلی په یو باندې او بل باندې باندې حکومت داسې کم موده ورکړې د کډوال ته دا ډېر زیات لګې موده ده. نو دې باندې حکومت کدي چې به دا موده وغځي ځکه دومره ټیم کې کاروبار غونډول لري او ناممکنه خبره ده.
پی او آر د کډوالۍ هغه کار دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر لخوا په 2018 او 2019 کلونو کې نږدې 2.15 میلیون افغان کډوالو ته ورکړل شوی. ای سی سی بیا د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2019 کال کې نږدې 8.5 لک افغان کډوالو ترلاسه کړي. ډان ورسپانې بیا اټکل کړی چې په پاکستان کې اوسمهال شاوخوا 1.3 میلیونه د پی او آر او شاوخوا 100 زره د ای سی سی کارت لرونکو افغان کډوال میشت دي. خو ویلي دا نه ده معلومه چې په اسلام آباد او راولپنډی کې څومره میشت دي. په ورته وخت کې په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د متحده عالی شورا مشر بریالی میاخیل وایي چې همدانن هم د کډوالو د نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له چارواکو سره ناسته کړې او د افغان کډوالو ستونزې ورسره شریکې کړې دي.
مونږه اولنی غوښتنې دغه موجوده صورتحال چې کوم په اسلام آباد کې روان دي د دې 15 کالو زندگی دا ته په 15 ورځو کې راغونډول داش امکان نه لري او په دې کې به ضرور د بشري حقوقو پایمال کیږي. نو دغه مخنیوي لپاره تاسو هڅې لګئ کوي تند کوي هغه په دې باره کې ډاډ راکړه تا چې ان شاء الله چې موږ ضرور دا خبرې چې دکړم دي
دا په داسې حال کې د چي پورسته یو څو میاشتو کې په اسلام آباد او راولپنډی کې د افغان کډوالو د زورولو نیولو بندي کولو او افغانستان ته د استولو بهیر پراخ او تیز شوه. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د هیواد تتللي او زیاتره د درې مهمو هیوادونو ته د کډوالۍ کیسونه لري. ډان ورسپانی ویلی چې د پاکستان حکومت پریکړه کړې د افغانان هم چې ویزې نه لري د روان کال د مارچ له 1 وروسته باید له دې دواړو خارونو وویستل شي. خوډان د سرچینو له قوله دا هم ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له بېلابېلو سفارتونو سره کار کوي چې د دغو کډوالو د لیک بهیر چټک کړي. پاکستان په 2023 کال کې له دې هېواده د بیا اسناد افغان کډوالو د ویستلو پریکړه وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر له 15 تر دې دمه 8,15,991 افغان کډوال له پاکستانه په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
قدر من اوریدونکو بیا هم خره راس پلونی تا ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ده. د اسماعیلیه شویه مسلمانانو مذهبي مشرکاري مول حسیني آغا خان د فبروري په 3 د اتات یا کلونو په عمر په پرتګال کې ومر. دا خبر د آغا خان بنسټ له لوري په یو بیان کې خبر شوی دی. آغا خان د آغا خان د پراختیايي شبکې په جوړولو کې له 2002 کال راهیسته یا 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. یو شمېر افغانانو د هغه مړینه ستره ځای بللې او په افغانستان کې د آغا خان د بشرپالو خدمتونو یادونه کړې ده. په دې اړه زموږ همکار فیروزی عزیزی راپور چمتو کړی، تاسو دا راپور واورئ. بیرته راځو.
د اسماعیلیه شیعه مسلمانانو مذهبي مشر او د اسماعیلیه نه څلوېښتم امام کریم حسیني چې ډیری افغانان د آغا خان په نوم پیژني د اته اتیا کلونو په عمر مړ سوی دی. د هغه بیان له مخې چې د آغا خان بنسټ له لوري خپور سوی، کریم آغا خان د سه شنبې په ورځ د پرتګال په لیسبون ښار کې له نړۍ سترګې پټې کړې دي. وړاندې راغلي چې د هغه ټاکل سوی ځایناستی به نږدې ورځو کې اعلان کړل سي. آغا خان د افغانستان په ګډون په لسګونو هیوادونو کې د میلیونونو اسماعیلیه او روحاني مشر او د څو لسیزو لپاره یې د دې مذهبي ټولنې مشري وکړه. که څه هم په افغانستان کې د اسماعیلیه مذهب د لارویانو کره شمېر معلوم نه دی، خو د بدخشان ولایت په ځانګړې توګه د شغنان، شکاشم او پامیر ولسوالۍ په افغانستان کې د اسماعیلیه او اصلي مرکزونو ګڼل کیږي. یو شمېر افغان عالمانو کریم آغا خان د هغه د بشري خدمتونو لپاره په نیک نوم یاد کړی دی. یو شیعه مذهبي دینی عالم عنایت الله حافظ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
او یکی از بهترین های عصر خود بود و توانست جمع کثیری از پیروان خود را.
هغه د خپل وخت بهترین و او وی کړای شول چې خپل ډیر پیروان په ښه توګه رهبری او لارښوونه ورته وکړي. ډیر عالی خدمتونه یې خپلو لارویانو ته وکړل. هغه نه یوازې خپلو لارویانو ته خدمت وکړ، بلکې په ټوله نړۍ کې په ځانګړي ډول په افغانستان کې د خلکو د هوساینې لپاره ډېر پراختیايي پروګرامونه تر لاس لاندې درلودل.
آغا خان د مذهبي رول سربېره په خیریه او پراختیايي چارو کې هم یو مهم شخصیت ګڼل کیږي. هغه د آغا خان بنسټ جوړ کړ چې د افغانستان، تاجکستان او بنگلاديش په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې د روغتیا، تعلیم، کلتور او اقتصادي پراختیا په برخو کې کار کوي او په میلیونونو ډالر یې په تاسیساتو، روغتونونو، ښوونځیو او کورونو او استوګنځایونو لګولي دي. یو شمېر افغانان په ځانګړې توګه د هغه پیروان د آغا خان مړینه یو لوی ځای ګڼي. د افغانستان له اسماعیلیه او محمد رضا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ایشان خدمات ارزشمندی در عرصه فرهنګ، مدنیت، آموزش،
هغه د کلتور، تمدن، تعلیم او درملنې په برخو کې د مذهبي، ژبنی یا نژادي تبعیض پرته د خلکو لپاره ارزښتناک خدمتونه وړاندې کړل. او د کریم آغا خان مړینه یو لوی ځای ده.
دا یادونه ده چې د آغا خان بنسټ له 2002 کال راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو لکه د روغتیا، تعلیم، کلتور او اساسي زیربناو په برخه کې فعالیت کوي. آغا خان په 1903 آغا خان په 1908 کال کې په سویس کې زیږیدلی و او د 3 آغا خان په توګه په 1905 کال کې د خپل نیکه ځایناستی و او په 40 کې د اسماعیلیه و مذهبي مشر سو. آغا خان په هاروارد پوهنتون کې د اسلام تاریخ په برخه کې زده کړې کړې وې.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
0000 22 11 15 یو. د ایران د تهران والی وایي د روان مریض کال پیله تر دې دمه په دې هیواد کې درې لکه بهرنیت به پیژندل شوي او له دې هیواد ایستل شوي دي. محمد صادق معتمدیان پرون دا خبره د ایران ایرانا خبری آژانس ته کړې ده. ایرانی چارواکو او رسنیو د بهرنیو او غیر قانوني اتباعو استلا په دې هیواد کې بې اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کورنۍ چې په وروستیو کې غړې د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي اندېښمن دي او یو شمېر نور چې له ایران ویستل شوی وای په افغانستان کې له سختې بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. په ډیره د اکرام الله اکرام راپور ته وکشي.
له ایرانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پاړه د څرګندونو په دوام تازه د تهران والی اعلان کړی چې د روان کال لپاره تر اوسه په دې خار کې 100,000 بیا اسناد بهرني ادبا له نیولو وروسته له دې هواد وستل شوی. محمد صادق معتمدیان پرون سه شنبه د فبروري 4مه د ایران له ایرنا خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د غراس پم دې موده کې 200,000 نور بهرني بیا اسناد ادبا په خپل خوخه له دې هواد وتلی. معتمدیان ګواښ کړی چې د بهرنیو بی اسناد ادباو نیول کافی نه دی بلکې د دوی او هغه کسانو لپاره چې د دوی سره د کار په پیدا کولو کې همکاري کوي جریمی ټاکل شوی او تر دې دمه 300 سنفی واحدونه هوټلونه او نور مرکزونه تړل شوی او دا لړۍ لا روانه ده. ایرانی چارواکي د بهرنیو او غیر قانوني ادباو استلا په د هیواد کې بیا اسناد افغان کډوالو ته کاروي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغاني کورنۍ وایي غړي د ایرانی پولیسو له لوري نیول شوي او په جبري ډول له هیواد ایستل شوي. د ایران په تهران کې میشت افغان کډوال حافظ الله وایي د کاکا زوی چې په د هیواد کې ودانیس کار کاوه تازه د پولیسو له لوري نیول شوی.
زما د کاکا زوی چې په تهران کې بلوکونه جوړول او کار یې کاوه ناروغي درلوده او هغه یې ډاکټر ته وړی و. د بیرته راتک پر مهال پولیسو نیولی و او افغانستان ته یې اړولی دی. اوس یې تلیفون هم بند دی.
وزیر ګل چې د لوګر ولایت اوسیدونکي دي او څونه وړاندې له ایران ایستل شوی ازادي راډیو ته وویل چې ایران ته د کار په لټه تللی و.
بیکارای نه له اړو ایران ته د ایران په زور ایستل ول تر اغلی افغانستان ته تل کار نه سبې امارات نه وړ شي کوم کار روز روزګار مونږ ته پیدا کی.
دا په داسې حال کې ده چې څوره جوړاندې د ایران د کورنۍ او چارو وزیر سکندر مومینی اعلان کړو چې د روان لمریز کال لپاره شاوخوا 1.1 میلیون افغان کډوال له ایران وتلی. نوموړي ویلي و چې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرني ادبا په ایران کې ژوند کوي چې ډیری افغانان دي او له دې ډلې 2 میلیونه په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکي په داسې حال کې په دې هیواد کې د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او شړلو د لړۍ د تیزیدو خبره کوي چې ډیری افغانان په افغانستان کې د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله شکایت او د کار په لټه له خپل هیواد د وتلو هڅه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو نه اوري ورزو د افغانستان اړوند نورو راپورونو ته. د طالبان حکومت کمال خان بند بیا پرانیسته او ګټې اخیستنې ته یې وسپاره. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د دغه وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله ویلي د کمال خان بند پروژه به د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو خپل پرختی پروژې پر مخ بیایي. د نیمروز ولایت یو شمېر اوسیدونکي په ځانګړي ډول بزګران خوښ دي چې په دې سره به د دوی ستونزې هوار شي. خو د اوبو د مدیریت ځینې کارپوهان بیا وایي د دې بند ځینې اساسي کارونه بشپړ نه دي او ناقص پرانستل شوی دی. د یادونې ده چې دا بند یو ځل تر جوړېدو وروسته په 2021 کال کې د تیر جمهوري نظام لخوا پرانستل شو خو بیا یې اوبه کمې وچ او غیر فعاله شوې. نور حال په دې اړه فیروزه عزیزی راکوي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت هیله څرګندوي چې د کمال خان بند پروژه د افغانستان د وچکالۍ کچه راټیټه کړي. د وزارت د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر د پرانیستې پر مهال د وزارت د سرپرست ملا عبداللطیف منصور په حواله دا خبره کړې او زیاته کړې ده چې د دوی حکومت له کورنیو عوایدو څخه خپلې پراختیايي پروژې پلي کوي. خو د یادونې ده چې دا بند د هلمند د سیند په اوږدو کې جوړ شوی. یو ځل تر جوړېدو وروسته د 2021 کال په مارچ میاشت کې د تیر جمهوري نظام ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا هم پرانستل سوای و خو بیا اوبه کمی وچی او غیر فعال سوای وو. د تیر جمهوری نظام د اوبو د تنظیم د ادارې د معلوماتو لمخې چې د دغه بند لومړی ځل پرانیست پر مهال یې ازادي راډیو سره شریک کړی و، کمال خان بند د هغه مهال د حکومت لخوا د شاوخوا 200 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان دولت د پراختیایي بودیجې په لګښت جوړ سوی و. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د چهارشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه په دې اړه په یوه خبر پاڼه کې ویلي دي چې کمال خان بند چې د هیواد د اوبو مدیریت، کرنیز پرمختګ او انرژي تولید لپاره حیاتي اهمیت لري، د افغانستان د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. د نیمروز ولایت ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل هیله مند دي چې د دې بند په ګټې اخیستنې سره دوی ته اسانتیاوې برابرې سي. د دغه ولایت د چهاربرجک ولسوالۍ دوه اوسیدونکو عبدالحکیم او عبدالعظیم ازادي راډیو ته وویل
د چهاربرجک ولسوالۍ تقریبا 95% خلک کرنیزې ځمکې لري، خو په دې وروستیو کلونو کې د وچکالیو له کبله نورو سیمو ته کډه شوي. که چېرته دا بند په معیاري ډول جوړ او سم مدیریت کړل شي او اوبه یې زموږ ځمکو ته ورسیږي، دا به یوازې چهاربرجک نه بلکې ګټه به یې ټول افغانستان ته ورسیږي.
خیلی به مردم زراعت فایده زیاد داره، مخصوصا زمینداره که زمینایی که او به اونجا نمیرسه
زموږ کرنې ته به ډېره ګټه وکړي. زموږ غوښتنه له حکومت نه دا ده دغه بند ته چې د هلمند اوبه راخوشي کوي هغه ډېر وخت وچ وي، نو لارو کې ډېرې ویالې شته، اوبه هغه لور ته ځي او سمې نه مدیریت کیږي. نو دوی دې دا اوبه سمې مدیریت کړي او حداقل شپږ اووه میاشتې دې نیمروز ته اوبه را پرېږدي چې د خلکو ستونزې حل شي.
د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د معلوماتو له مخې کمال خان بند چې د 250 میلیونه متر مکعبه اوبو ذخیره کولو وړتیا لري او د 1,040,000 هکتار ځمکې د خړوبولو سربیره د 6 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت هم لري. هیره دي نه وي چې د هلمند سیند د اوبو د ویش پر سر د ایران او افغانستان ترمنځ د حقبې موضوع د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ یوه جنجالي موضوع ده چې بیا راپورته شوې ده. دوه اونۍ مخکې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر د سفر په ترڅ کې ورسره د لیدنې پر مهال ویلي و چې سږنی وچکالیو د هلمند سیند ځپلی، خو په خبره یې دوی د ایران حقابې ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې هم په وار ور ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د 1950 کال معاهدې له مخې د هلمند له سینده د ایران د اوبو حق تامینوي، خو د اوبو د مدیریت ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دې بند د ځینو سترو کانالونو د جوړېدو چارې لا هم بشپړې ویندی او په خبره یې په ناقصه توګه ګټه اخیستنې تسپارل کیږي. د اوبو د مدیریت چارپو نجیب الله سدید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا افتتاح ناقصه دی، متاسفانه ځکه چې اوس هم ترانسمیشن لاین هلته وجود نه لري. برق هغه برق چې کمال خان تولیدوي شي کله چې اوبه وي هغه له هغه برق نه استفاده کیدای نه شي، ځکه چې هلته د برق انتقال لپاره هغه لاینونه چې په کار دي وجود نه لري. له بلې خوا کانالونه هم بشپړ شوي نه دي. لوی بندونه له یو خوا تاسو ته د سیلابونو ته په مخې محافظت ایجادوي، له بلې خوا تاسو ته هغه د وچکالي په مقابل کې مقاومت ډېروي.
د کمال خان بند د نیمروز ولایت په چهاربرجک ولسوالۍ کې د هلمند پر سیند د ابګردان یعنی د اوبو د جریان د غځولو په موخه جوړ سوی دی چې 14 متره لوړوالی لري. د یادونې ده چې د هلمند سیند اوبه آمو سیند ته بهیږي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ګډ سیند دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او کګلې نو ما ودا ځادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
بیا هم خره غلاست تاسو زموږه د ازادي راډیو نه اوري، تاسو کولی شئ زموږه دا راپورونه او ورته نور مطالب خبرونه خبری راپورونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadi.com کې ولولي. هر تاسو هلته سرور کار کوي، زموږه ویډیوي برخه هم تعقیبولی شئ، زموږه د سوشل میډیا پاڼې هم ځان سره تعقیب کړئ. د افغانستان د اورزګان ولایت نه راپور لرو. د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت په دې وروستیو کې یو ځل بیا د خوراکي توکو قیمتونه لوړ شوې دي او وایي چې اکثرا خلک د یادو توکو د پیرلو توان نه لري. د دغه ولایت خلک بیا وایي له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د توکو د قیمتونو لوړوالی ژوند سخت کړی دی. بل خوا بیا د ترینکوټ ښار هټیوال وایي لامل د ډالرو لوړوالی دی. دوی وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ شوې دي کوم چې د بهرنیو هیوادونو څخه راځي. په دې اړه نور حال د سیمه ناز موږ همکار راکوي.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې دوکانونه دي چې اوس مهال پکښې کې خلک په پیر او پلور د غلطه راغلي. خلک وایي چې اوس مهال د پخوا په څیر د توکو بیې لوړې دي او دوی نسي کولای چې د پخوا په شان توکي وپلوري. عبدالرازق د هغه کسانو څخه دی چې د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ څخه ترینکوټ ښار ته راغلي، خو هغه ناخوښه دي ځکه وایي چې د توکو قیمتونه لوړ دي.
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوج ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه ده چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه څه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیف دی، نو هغه قرآن به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه ده چې څه کنټرول پکښې وکړي.
محمد رسول بیا د اورزګان ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. هغه وایي له یوې خوا د توکو قیمتونه لوړ دي او له بلې خوا بیروزګاري ده چې د دې د ژوند چارې سختې کړې دي.
نور داسې بیروزګاري شکر دنیا یو خواري هم نسته، یو ژوندګي نسته. او به وچې دي کښمه نه دی کړی، یو د نه تخم نه لرو، غنم نه لرو، چې وې کوم ځکه دغه شاړې پرتې دي. پر دنیا یو ژوندګي نسته، نه شپنی، نه بزګري، نه مزدوري، یو ژوندګي زموږ ته پاره نسته. حکومت زموږ د خواهش ته چې موږ ته ژوندګي را برابر کړي، زموږ ته خواهش ته دغه کوو چې موږ ته یو کار او کتار را برابر کړي. په یو څه مو پوه کې موږ دغه بیروزګاره ناست، یو خواري نسته، نشي ولاکل ورو دی خلک په مشک ستا چې په فکر په زیرا باندې ډوډۍ ټوله وو. د کلي سره زه د کلي په مشرتوب زه دا خبره کوم، موږ دوغه نه څوک ولا کلرو چې موږ ته یا یو خواري را پیدا کی یا یو ژوندګي را پیدا کی. داسې مسکینان په مشک ستا چې د ماشان په ډوډۍ باندې قدرت ولا کلري.
بلخوا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار هټیوال هم مني چې د پخوا په پرتله د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه لوړ دي. هغه وایي د هغه توکو قیمتونه لوړ سوي دي چې د بهرنۍ وادونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي، چې لامل یې د ډالر لوړوالی دی. دوی په دې نظر دي که افغانستان خپل تولیدات ولري بیا به هیڅکله د توکو قیمتونه لوړ نه سي او خلکو ته به د ډالر لوړوالی هیڅ زیان ونه رسوي. د ترینکوټ ښار دوه تنو هټیوالو د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
شان خو نو د ډالرو په قیمت کې چې دی حدود ته خمر شي چې دی اوس په دې خاطر په ډالرو په خاطر کې لوړیږي چې زموږ راکړه ورکړه کړه په افغانۍ ته ډالر د افغانۍ په مقابل کې ځان د لاسه ورکوي. نو بار چې موږ د کوم شي چې راوړو د کندهار څخه یا د بل ځای څخه راوړو، نو هغه شی په افغانۍ دی افغاني چلته د ډالرو مقابل ته وړې بار لوړیږي. کنه په ډالرو پیسې چې کې نه دی لوړ، هغه شیان پر هغه ترتیب دی کوم شي نه دی لوړ. خو بیا هم زموږ اکثره توکي چې د خارجي دي داخلي توکي دونه نه لرو، نو په دې خاطر موږ چې د ډالرو ته مقابل کې لوړیږي په خاطر چې خارجي توکي دي هغه چارڅو غړي هغه پر موږ باندې تپی کاغه ک لاس په ساده مالیا باندې خوځي ک شل په ساده ک جیش په ساده سوب ساده مالیا چا باندې خوځي خو موږ دغه نه لول موږ شي نه لرو. په دې خاطر باندې ک شي ولرو بیا چې د ارسه مالیا وګرځي هغه موږ ته تاوان کوي، نو موږ باندې هغه ځکه اوس ک موږ شي ونه لرو. نو په دې خاطر ک د لاس په ساده مالیا باندې خوځي نو موږ دلته خپل شی را واردو شي را د کوه تر ځای پر را رسو، نو موږ خپل په ساده او مالیا او خپل کرایو مصرف وتی حساب وکړو. نو بیا موږ هغه پر غورځو چې اوس موږ خپل ځان ولرو بیا نو دونه مصارف نه پر ځل کړه اوس کوم شي چې لوړ بازار یا لوړ سیاق شته سي
پر افغانۍ سودا را کوي. هغه غټ تجارت چې د افغانۍ بیا هغه بیا په ډالر سودا کوي دا غټ د نور کنداران ته موږ چې کوم شی رانیسو غوړي دي براده په میټ چای دا شین چې موږ په افغانۍ په کندار کې رانیسو نو هغه موږ ته ډیر ګران حساب دی. دا اوس چې موږ پښتنه وکړو چې دا ولته دونه ګران تفاوت ورکوي په دوه درو ورځو کې دونه شی ګران سو، نو دی راتوای چې موږ دا کم شان چې دی دا غټ سودا یو غوړي او براو په میټو وره چې دا شاموش په دغه رانی سپټالر رانی سون چیرې ډالر پورته پر افغانۍ باندې نو هغه موږ سره پورته کو دا شان کچیر دې ته زری ذخیره پاتې په منډیان ډکی اوم دې د شی پورته کې مثال بس د ډالر په نخ دې ورسره روان یې کوم مثال ډالر واغونې پورتسون د دې شی بس ورسره پورته دې ته فرموش ګران دې نه په عام لاس باندې دې ته بیا شی ګرانېږي
په دوه منیمه ای کې د ځوان فکر خبرونه نشر ته چمتو ده خو ترغه وړاندې پامو کې لاندې خبرونه ده طالبان په کندوز او فاریاب کې دوه خزي او درې نارینه په مازر کې په درو هلي ده طالبان ستر محکمه نن په دوه جولای لامګ کې ویلي چې د کندوز او فاریاب ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې دوه خزي او درې نارینه په مازر کې په درو هلي دي په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکایوشی کورومای له کوربه هیوادونو غوښتنه کړې چې افغان کډوال په زور له خپل هیوادونو د نباسي د بر جنوبی وزیرستان د استخباراتي ادارې یو چارواکی وایي چې د فبرورۍ په څلورمه وسلوالو په شکایتو کې د پاوست پر امنیتي پوسټ په برید کې څلور عسكر وژلي او وطنې ټپيان کړی دي او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې غړی راشد خان وایي چې د شپږ سو درې تر سو ویکټو په اخیستلو سره د شلوریزو کرکټ په تاریخ کې د ډیرو ویکټو اخیستلو ریکارډ جوړ کړی دی
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مېمنې د ځوانانو په ډلې زه ودونو کې به خامخا تاسو ګډون کړی وي یا به مو هم په ټولنیزو رسنیو کې د ګڼو ځوانانو ګډ ودونه لیدلې دي د دې ودونو زمينه په ولسی جرګه کې د خلکو په خنای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی برابرې وي ورنورو چې تر دې دمه د څو تنو ځوانانو ودونه وکړو ولایت کې تر سره کړی دي
تقریبا تر لس زره جوړی اوښتي دي په د ديار لس سوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مو مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه د لیز واده موږ هر د لیز واده د شپږ قومو او قومه ته قومه د بیا وزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان اله ته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو
ځوانان د خغلی سیلاب د دې کار په اړه څه نظر لري
سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره د دغه رقم کسانو سره مجردانو سره او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا وترخښه تکي مره اتور سره کیږي او یا هم ګرسري کې ولور بر پر مخ ځندې بندې نه ځندې اخلي ور مافي مکمل
زما په نظر دا ډیره خو خبره ده چې هغه خلک چې نن ورځ یو ډول ور پوره کول وسه نه لري او غوښ سره مرسته کوي او ادور ته کوي
نن ام د موضوع چې مو ملکی مو وکړي ګرمن دوستانو اقتصادي ستونزې او د خلکو په خبره نامناسب دودونه د دې لامل شوې دي چې یو شمیر ځوانان له کوژدې وروسته کلونه کلونه خپل ودونه نشي کولای په ودونو کې ډیر لګښت والوار او نورو بشمیره دودونو یو شمیر افغان ځوانان د ته اړ کړی دي چې کوژده شوی انجنیر پرېږدي او د پیسو پیدا کولو لپاره سفر ته مخه کړي ځینې خو بیا په هیواد دننه داسې کارونو ته لاس ورته کوي چې په قانوني او شرعي لحاظ منوي په ولسی جرګه کې د خلکو په خنای استاذای او د سیلاب بنسټ مشر سید احمد سیلاب چوس د مجردانو په وکیل مشهور دی وایي چې د اندیستونز د حل لپاره لکلونو وړاندې څخه د ځوانانو ډلې ودونو ته زمينه برابر کړې ده خغلی سیلاب سره مو مارکه کړی خو په پایل کې د دې کار پاک لا د ځوانانو خبرې اورو د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی وایي چې د خغلی سیلاب د هڅې چې د بیوازله ځوانانو لوګو څخه د ودونو درانده پیټي اخلي د سټایل وایته
یو خو مجردان خوند کیږي بل بیا داسې دی یو زموږ خپل د هیواد اقتصاد ډیر کمزوري دی او زموږ د تر واجبونه ډیر فرق لري د واده د پاره چې کوم مهر ټاکل کیږي دا خو د شزه په لاس کې نو دا چې کم د شزه په لاس کې دلته شز د حق نور کې چې هغه د خپل د مهر په باره کې خبره وکي، نو د دې پر ځای خپل والدین خبرې کوي ورته وایي چې یعنی موږ دوه نه مهر نه غواړو ول ور غواړو د مهر خبرې چلا دي، هغه خو بیا دوی خپله مور ته ایږدي، موږ ځینې وخت مور پړنې هم ورته وایو، لیکن دوی ولور اخلي. ولور نو ولور نه دی، په شل لکه هم ستا، په پنځه ویشت لکه، په څلوېښت لکه، چې دا ګر سره کې اسلام کې نشته، دا خو سم ده لکه انجلۍ چې خرڅوي څوک دا رقم. او دلته اقتصاد کمزوري، وظیفې نشته، حالات بل ډول دي، او دلته الک ټول عمر یوازې په دغه تیر شي چې دی ولور ګټي. لیکن سیلاب صاحب ډیر زیات کومک د دغه رقم اشخاص سره، د دغه رقم کسانو سره، مجردانو سره، او د هغو د کورنۍ سره چې دا ولور یا ورته راکښته کوي، مراعت ورسره کوي، او یا هم ګر سره کې ولور بره پر مخ ځندي بندي نه ځندي اخلي ورمافوي مکمل، یعنی د دوی ژوند ته ډیر پرمختګ ورکول کیږي، او دوی کولی سي خپل ژوند ډیر ژر جوړ کړي، دوی کولی سي خپل ژوند ته ادامه ورکړي، خوشاله سوکاله آرام ژوند ورسره ولري. نه انجلۍ ته پیغور وسو، نو دا رقم ټولنه د زموږ دا چې دستي انجلۍ ته پیغور درېږي چې دا مازی نه کوزده نه کړي، دستي بیا د واده خبرې کوي، کچیرې واده یو کال وځنډېږي خو ټوله یو کال کښېنسته، که دوه کال یې دوه کال تر هغه چې نو ډېر څه وایي لا ناسته ده، وایي لا ناسته ده. دلته ټوله دغه رقم خبرې په انجلۍ پسې، او د نارینه ده بیا څه شی دی، وایي بېکاره دی، ولاکه بېروزګاره دی، او کار نشي کولی، ګټلی نشي، او خپله ښځه نشي راوستلی، ښځه د بل په کور کښېنول ده، بله دغه رقم خبرې په نارینه پسې کېږي. دغند نیمه عمر د دوی ده، یا د دوی پر کورو په مجردۍ کې پر تېرېږي، یا په کوژده کې پر تېرېږي، او باقي مانده د واده ژوند چې دی هغه په اولادو سره تېرېږي، دوی په خپل ژوند کې خوشحالي نه ویني. نو سیلاب صاحب دې سره بیخي ډیر کومک کوي په دا اړه چې هغه هم ولور ورته معافي، هم شو دو پسې ورته کوي، ډیر غټ کار دی چې دی کوي د ټولنې د پاره خدمت کول. نو دغه ته وایي
bale da se kumtsuk pe jane che selap saib pamdago wadunu ke che dui dasta jami wadune ke da se kumtsuk pe jane che wadai krai aw la wadaw rustan be dir khushali kala che masarif ne piraji
da selap sa videos o khabari dai tola zawinama tola har wari che dai da sund da leiz wadune ke da chok asanu wadune ke da mi tola lidali didali che pakandar ke kade di ya da kandar ta bahar kade di kho lekin da bi hi de د خوشحالي ورده هغه مصارف چې د واده تر مخه کوي هغه د واده ورسره پر شزه باندې کوي. په اسلام کې راغلي دی وای وای د پیسو مصرف د الله تعالی پر لارې شته، که یاد پر میرمنې باندې مصرف وای هغه ډیر ثواب لري چې خپل پر میرمنې باندې مصرف وای، لیکن دا رقم نو نه چې تول ورته لای او خسارت ورکه بیا میرمن خالی لاس بیرته در سره استه د هغه مصرف بیا ته جلا کوي، دغه پیسې چې د تور پاتې د بیرته خپل دغه میرمن راپورته کی بیسه د ټول مصارف بیسه پر دې کی خپل پر ژوند کی بیا ګټ ژوند سره کی پاغه مصارف باندې هغه چې مخ کې خپل وخسر تور کړی تر هغه به تر دې چې ورسه تر واده دی وکي.
مایوان شینوارې بیا وایي کله چې یو ځوان دې توان پیدا نکړي چې خپل واده وکړي، دا مسله جلی هم د پلار په کور کې لګنو ستونزو سره مخ کولای شي.
په حساب نامزاد شوی الکان چې د اوس د واده د ولور پوره کول وسن لري واده نشي کوله، نو دا خو یو جنجال داسې دی چې دې ته یو مرمنه په کور ناشته دا وغال ته دا غي باندې مومر تیریږي په دې. نو په دغه حالت کې دا یو مثبت تکه کې دی چې دوی واده وکړي، او دا ښه خبره ده زما په نظر، ځکه چې هلته د مرمنې ژوند د ماغه خو دا عمر خو یو ټاکلې موده لري، دا عمر چې تیریږي به په هر عمر کې خو واده مناسب هم نه وي کنه. زما په نظر دا ډیره ښه خبره ده چې هغه خلک چې نامزاد دي او د ولور پوره کول وسه نه لري او هغوی سره مرسته کېږي، واده ورته کېږي. ګوري لوړ ولورونه چې دی دا خو ډېرې زیاتې ستونزې زېږوي. د دې یوه ستونزه دا ده چې نارینه مجبوریږي چې د خپل واده لپاره په هره لاره چې وي باید ولور بشپړ کړي. په دې کې کله کله دا بې لارې کېږي او غلا او ډاکو ته مخه کوي تر څو پیسې پیدا کړي او خپل واده وکړي. بیا یو دا حالت دی، بل حالت کې کله کله غوي چې یو څه سالم وجدان لري او غلا او دي شینو ته ځلن نخ کوي په غیر قانوني لارو یا ناسمو نامشو لارو پیسې پیدا کی، هغوی مجبوریږي چې به هر تولاړ شي مثلا متحده عرب اماراتو ته یا نور ځایونو ته، هلته درانه کارونه کوي، او یوازې درانه کارونه نه بلکې د ډېرې مودې لپاره کار کوي تر څو ولور پوره کړي، او دا ولور چې تر څو پوره کیږي نو دلته د نارینه عمر هم ډېریږي. او په دا ډیر عمر کې واده بیا نور لتیبی نظر نور مشکلات لري.
لکه څنګه مو چې مخکې وویل، نن په خپرونه کې په ولسي جرګه کې د خلکو له پخواني استازي او د سیلاب بنسټ له مشر سید احمد سیلاب سره مرکه لرو. نوموړی په پایل کې درته وایي چې دوی ولې د ځوانانو ډله ییزو ودونو کولو ته زمینه برابره کړه او تر ټولو لوی علت یې څه و؟
ډېره جالبه پوښتنه مو وکړله او زه فکر کوم چې اکثره مینهوال به په دې باندې نه خبر چې علت څه شو چې ما ډله ییز ودونو ته مخه کړله. تقریبا 12 وکه 14 کاله مخکې د کندهار په زندان کې زندانیانو اعتصاب غذایی کړی و. یو ځوان و، ډېر شایسته آواز و او ډېر شایسته شعر یې جوړ کړی و. بیا مې دا ځوان واخیستې د نور بندیانو څخه مې جلا کړې. ورته مې ویل چې ځوانه یو پوښتنه درڅخه وکړم، خفه کېږي خو نه؟ ولیا مهرباني. ورته ویل چې پر کوم جرم راوسلې و؟ پر غلا باندې. ورته ویل چې زه ټوکې نه درسره کوم. دا ځوان راته ویل چې زه هم ټوکې نه درسره کوم. ورته ویل چې اتهام دی او کې لاس په لاس بلفیل نیولې و. یا لاس په لاس بلفیل نیولې؟ ورته ویل چې علت یې پوښتنه کولای سم. بلې و، اته نه ورځې و، کلاس ورځې اختر ته پاته وې. نامزادې مې زنګ راته ووایي چې زما خاله د لور سره زه هم چشمی یا زدیت لرم. نو او هغې ته د اختر په ورځ باندې وچ ولنده میوه، پلار ورونو دوی ته، دې ته کالي، طلا، دا ټول شان راوړي. نو که یو نه خودم تر هغو ما ته کم تراوی، نو تر دې بیا طلاق راکه. وایي دا خبرې پر ما باندې ډېر بد تاثیر وکړي. په کور کې مې دومره امکانات نه درلودل چې زه د دې غوښتنه ورپراکم. زه راولاړ سولم دوستانو باندې وګرځې، دوستانو چا کاز رانه کوي. بالاخره د همسنفي موټرسایکل مې غلا کړي. د غلا په وخت کې نه یې نیولی، د خرڅ په وخت کې ونیولم. او دا هغه ځوان و چې اخري کال یې د پوهنتون د فراغت و، بی بی څخه فارغېدی. دا موضوع ډېر سخت و دردولم. ورنم بیا مې پوښتنه ځینې وکړه د ځوان څخه چې په دغه قضیه باندې څومره کسان دي. ول په هر اصول ځوانانو کې هر نو جرم و جنایت چې کړی وي په دما بس کې وي، اساس او بنیاد لوړ ملامتونکي ولور دی، بیا ځای رواجونه دي، زد و زدبازی دي او په واده کې لوړ مصارف. بیا موږ کښېنوسو یو طرح مو جوړ کړل. بیا په کندهار کې شروع کې 22 نفر او
که اوس درته وایي چې کله تاسو په پایل کې تصمیم نیسئ چې د ځوانانو یو ډله ایز وادره منځته کړئ او دغه ټولې چارې مخکې یوسئ، آیا د ځینو خلکو له خوا له بد چلند سره هم مخ کیږئ؟
دومره منفي خبرې پر ما پسې دغه کړي. زما پراکس وباندې سره چلیفا راکش کړي او سره خطونې راکش کړي چې دا زموږ کلتور اناناتو فرهنګ د منځ څخه وړي. واده زموږ کلتور اناناتو فرهنګ دی.
سلوب صاحب، آیا داسې هم سوي چې کله تاسو دا اقدام کړئ چې د انجلۍ واده د پرته له مصرف څخه سرته ورسیږي، د ناوې د خپلوانو له خوا، ورور، پلار، دو کسانو له خوا له تاسو سره تون چلند شوی؟
کابل کې یو موضوع پیښ شوله، خو سره ټوله وادي ورسره کړي. وخت چې موږ دفتر ته راغله، چې زه ولیدلم یې پلای چې غکړلې چې او وای دا خو ډیر پیسې لري. یو روپۍ زما د لور د ولور د درته لاس لکه کمی لور نه در کومه. نو ما چې ویل چې تکه دونه نری خو د لاس لکه افغاني راک. خو ما هرڅه کوشش وکړ چې زه احساساتي نسم. د بداس یو خبره کول چې زه پر احساسات راسم او د لاس لکه افغاني ورته ورکم. د دغه وتاکه څخه ووتلم. دا خو سر یک د زما د دفتر څخه نه وتی چې ته اتمن زما د لور لاس لکه افغاني به تات زما د لور درکې او زمم نه چې راینه کې. هغه خپل امنیتي کاسته می ویل چې دیشه ماده باندې تر دفتر یو باسه. وښه دا خودل ته خلاص وسوله خبره. زومې بیرته د لیسه څخه وایسي. وښنو د دوی سرنويشت شو. ځوان را ولاړ سو کور درلود دی. هغه خرڅ کی یو نوم رمزه کوي. هغه خرڅ کی یو څه پیسې د یو چا څخه خرڅ کړلې. واده وکي. هغه شرط شرایط یې پریښ او ټول ورته دا. ناوی دراوړلو وخت سو خپل د زوم ماته کی ساکي. نو هغه حسین میراته وای چې د کور سامان وو دا. ولې موټر نه دی راوسلی؟ وای ډیر خوش کیم راته وکړل چې دا سامان خو د کور مخته پروت یا او دا ټول د کال جرګه موټر راول د سامان در سره انتقال ک. دغه ځوان د سلحاو کسان و مخته د خپل د خسر پر مخ باندې ورته فکړی و ورته ویلی و چې تا خو ماته شي نه دی پریشي زدا سامان چیرې وې سامان تا خو ما باندې ټول شان خرڅ ک. وس یو مهربان انسان یو چار دیوالۍ را کړی دی چې الته متلور خیمه درولې دی. په یو خیمه کې به زه وسالور بی دی جو په بل خیمه کې می مور د خوند سر د بل خیمه کې می ورونه دي او په بل خیمه کې موم د میلمه د پاره درولې ده قامته هیڅ شي نه دی پریشي نو زه د ستا شانت ضرورت لرم تخپل لور پر ما باندې خرڅ کړل نور ته دې حق نه لري چې د خپل لور پښته نه زما څخه وکړي یعنی دا یو دوستي نه ده دوی دوستي نه ده د پزرهاو د رقم دردونکو واقعیت او دردونکو کیسه مشتدل کړه د دې په بغلان کې یو مشمخ کې مجلس واده درلودي سبا واده دی د ناوی کالی جوړ سوی دی د زوم کالی جوړ سوی دی کارتونه په نامه باندې چاپ سوی دی خو سر دوی په یو موزه کړل ورته ویل چې دول سلاک اول ور دی چې دوی افغاني کیمرا کې ولاکه راڅخه بوسه اغه ځوانم راولار ضرورت یې زنګ وه ورته ویل چې 25000 افغاني زما په باکس کې دی اغه در سره او زما درې جوړې کالی د اغه ځات څخه حرکت وکي پاسپورت او اغه پیسې ورته راوړې د اغه ځات څخه ایران ته حرکت وکي تاسو باور وکي نه یوازې بلکې د څه چې زومان و د زومانو دوستان و د ټول و جوړول ځکه چې د ځوان ایتیم و اغه خلک مقابل کې و درېدل منفي ګرایي وکړل چې خپل لور به پښل دې شلکه یا څلويش لکه باندې خرڅ کړي و یا به خپل خور خرڅ کړي و او دغه پیسې به راخستلې یا به ځانته موټر رانیوي یا به ځانته کور رانیوي یا به خپل اولاد ته کوزده په دغه پیسو بیرته کول او یا به هم خپل زوی خارج په دغه پیسو باندې استوي نو موږ د مبارزه اول هم د لوړ ملاماتون کې ولورو به ځای رواجونه په ټولنې کې د زد زد بازی او واده کې د لوړ مساری په هر کال کې په زرهاو افغانان د لوړ ملاماتون کې ولور او د واده د مساری په پیدا کولو په خاطر باندې د یو واد کور کلی او دوستانو او پرشدول ته مجبور کیږي چې پر لاري باندې یاد بیرحمه د نورو وادون د بیرحمه مرزبانانو د خواڅخه په شهادت باندې رسول کیږي یا په مواد مخدر باندې اختل کیږي یا روحي او رواني تکلیف ورته پیښیږي یا د بیرحمه کچاک بورش کار کیږي او یا هم په واور کې خپل شیرین ژوند له لاسه ورکړي یا د یونانو د ترکیه په دریابونو کې ځنګلي ځناورو خوراک کیږي او یا هم په نورو یوادونو کې بندیان کیږي کلونه کلونه او دلته هم نامزاده بیچارهګي ورته راځي
د افغانستان په کوم ولایتو کې تر اوسه پورې ټول شمیر څومره ده په کوم تعداد ځوانانو ودونه د غسیټ په ډلېز ډول کړی چې تاسو زمينه برابر وي
تقریبا تر لاس زره جوړې اوښتي دي په دیار لس څوار لس کال د افغانستان او مختلفو ولایتونو ته مخه کړې ده الحمدلله د مختلفو قومونو څخه ډلېز ودونه موږ هر ډلېز وده د شپږ قومو وکومه اته قومه د بیوزلو ځوانانو څخه یعنی یو کوچنی افغانستان حالته په خپل ولایت کې ورته جوړ کو په دغه یو ډلېز وده کې څلور برنامه لرو اوله برنامه ډلېز ودونه کو چې هغه په د نوملیکنې په وخت کې څوار لس شرط لري
یو ځوان باید کوم شرایط پوره کړی لغه ورسته بیا تاسو د دوی ودونه کوي
اول د دلیز واده زوم باید معتاد مواد مخدر نه وي دوم د دلیز واده زوم باید پرواني تکلیف باندې اخته نه وي دریم د دلیز واده زوم باید بې روزګار نه وي څلرم د دلیز واده زوم تزموج په منځګړی توب یا خپل خسر سل فصله کې ولور ورته وبخشي پنځم د دلیز واده زوم اګه اکل 200 څخه تر 1500 پر روزانه عاید یا لږ افغانی پوخ ماش ولګ ا دې اکل یا باید شپږ کاله په نامزادی کې تیر کړی وي و هم هغه ځوانان دي چې اته کاله لس کاله دولس کاله په کوزده کې تیر کړی دي نس کولای چې دغه پیسې ورته خپل خسر ته ورکړي نو راځي مشتوی چې موږ په دلې زواده کې مینه سي ماسیز موږ سره په جرګه باندې را سره ولار سي ستا خبر زما خسر مني فقط په ننوادي موږ لته ورته ورزو وزور زری کو چې خپل پر نور زوم دی رحم وکړ څوار لس پنځه لس کال دی یا ډیر لس دوه لس کال دی یا لس کال دی جزا ور کړی د رحم وکړ الله سبحانه و تعالی پر تا باندې رحم وکړي نو نور قومي مشران مې دی دغه په مخ کې بیا قومي مشران په سل کې سل فیصد زما طرف نيسي یعنی تر اوسه په څوار لس کال کې نه د پیدا سوي چې هغه چا طرف دی نیولې چې موږ په ننوادي یا په جرګه باندې ورغلی درېم برنامه دا کندی خوندی چې کندیانی وي وروره راځي پلار راځي یا مور راځي چې دغه رقم لور می ده که په دغه شرایط باندې ځوان درته پیدا سو یا په دغه عمر باندې یو څوک پیدا سو تاسو موږ د خاصه وکیلې مرکه راوسته و څلرم هغه برنامه ده چې یو څوک راځي وایي چې زما وزوی ته چې لور دلودل ولوار نه غوښتي او شرطونه درانه نه و په دغه شرایط باندې په دغه یو برنامه کې موږ څلور برنامه لرو
په دې خبر یو کې چې یوازې هلکان مراجعه کوي چې سلاب صاحب زمونږ و د تاسو را ته ترتیب تنظیم کړئ او کین جونیم راځي تاسو را کینی مشوره کوي درته وایي چې د کوز دی ډیر وخت و تلای ده دی واده پاره تاسو مرسته وکي
تقریبا اتن لس کال مخ کې یوازې الکان راتلله پلار بو د کلی مشر بو قومي مشر دا بو په دغه اخیرو کې تقریبا تر الکان وین جونی ډیر سب کې نام دا کړی دا راسي وایي چې زما تلک یا لس لک مهریه ده او د پنځه لک یا څلور لک د تلا شرط دی او د واده مصارف مو درې څلور لک ټوله ساتلسلکه شلکه کیږي زی ورته بخښمه کتاسي مشتلې زواده کې ونیسي وکیل د گذر یا د ځان سره راوستلې وی پلار د ځان سره راوستلې وی مور ور سره وی دا ور سره وی حالت مشته ګوته راولګي د خپل مهر د بخښلو پرما تکمیل سواله او مش پلیسک نیسو
دا کوم چې تاسو برابر وای مثلا کیکس مثلا هر څه دی کالی سول زمو ناوته ګلان چې غړه کې چې تاسو له ګل پوش نه دا ونه کړی چې موټر ورته ګل پوش کې دا هر څه مصرف لري د افغانستان اوسنۍ وضعیت هم په داسې حالت روان ده چې اقتصاد د خلکو ورځ تر بلې نور ضعیف کیږي دا لګښت تاسو کومه کوي مثلا د یو نفر دوو نفرو لسو نفرو موضوع نه ده او دا د یو کال دوو کالو خبره هم نه ده کلونه کلونه کیږي تاسو خپله دغه څه چې ضرور دي څه رقم یې پوره کوي
یو شی زه ډېر جالب درته وایم زه خپله هم نه پوهېږم چې دا څنګه سره رسیږي موږ چې وخت ډله ییز واده اعلانو یو ورور زنګ راووي چې دا ځل ډله ییز واده دی اعلان کړي څو ناوې زمان دي زورته وایم چې سل جوړې وای سل جوړې کالی ناوې خورته موږ د شرکت ته خوا څخه اعلان کړه یو یو جوړه د دوی د پاره هم ثواب هم خورمه تو مستحق سړی ته ورغې او هم د دوی د پاره یو تجارتي اعلان شو د دوی شرکت لپاره بل نه پر بیا زنګ راوي چې زه ار ناوې زوم ته 15 کلمه شامپو موږ ورکو بل بیا د زنګ راوي چې ار ناوې زوم ته 2 شی عطر ورکو بل بیا د زنګ راوي چې موږ دغه کو الته بیا زموږ کورنۍ ته فقط ډوډۍ پاتېږي دا د ډلیز واده د نای وزوم کالی دی او ځینی هغه قیمتي لوښي دي چې هغه پاتېږي اوس د هر ډلیز واده کې بغیر د ناوی د مکسیکو میسه څخه 15 جوړې نورې د ناویان ته توفی ورکول کیږي د دې وڅنګ ته بیا هغه خسران چې سل په سل کې ولور بخښلې د زرهاو کسانو مخته بیا د عزت لنګوټه مرته تړو او توفی مرته ورکو
bale تاسو ولې په اوله کې مخالفت وسه د ځینو کسانو لخوا چې هغه څوک چې مثلا ولور ستو دې ډیر مصرف طرفدار وروسته بیا خلکو لی تاسو کار وستای کوست راسو آیا وسم د سټوکس د تاسو کار سره مخالفت وخی
bale bale په وار وار باندې موږ یو ولایت ورغلی یو مخالفتونه دي بیا په نور ولایتو کې د قومي مشرانو سره مجلسونه شروع کړل د علماو سره د قومي مشرانو سره ملکانو وکیل د گزار سره د لیکوالانو شاعرانو ځوانانو سره د لوړ ملامتون کې ولوارو بیا ځایری واجونه په ودو کې د لوړ مساری په مخنیوي په خاطر باندې مجلسونه شروع کړل چې الحمدلله په ټول ولایتو کې د دوی د خوشی وړ او د حمایت سبب سواله چې ډیر سخت حمایت ټولنې د اکثریت ډیر سخت حمایت موتر لاسه کوي
خاوس که په دې خبرې وکړو چې تاسو د ځوانانو لپاره یوازې ودونه کوي او که د ضرورت ځینې نور شیان چې په ګارد ژوند کې په کاریږي هغه مرته برابروي
یوازې دلته واده نه دی خو سر سل په سل کې ولور ورته بخشي او موږ اگر هر حق څه چې یو ناوی وزومي استفاده کوي تر تختې خو به پورې د کالو پنځل تر ماشینه پورې تر خیاطۍ تر ماشینه پورې تر کالینې پورې د آشپزخانې لوښو پورې د امام تر وسایل پورې یعنی هر حق څه چې و نای عزومی استفاده کی تر قران عظیم شان او تر جای نماز دا مکمل مجنای عزوم ته الحمدلله خپل د خیره بنسټ خو څخه ترتیب او تنظیم د واده څخه نور د علامتون کی رواجونه د تصدیر سخت چې ځوانان ډیر سخت دردوی او زوروی کړي مثلا براته دی دام یو رواج دی روجاته دی دام یو رواج دی چې نای عزوم زوم و نای ته توپی لري زمستانه بل رواج دی تابستانه بل رواج دی نوې کال بل رواج دی دوه اختریان دی کوچنی اختر او لوی اختر رواجونه دی چې نای عزوم زوم و نای ته کالی دغه کې یو دبل کور ته دوستان سره بول دی شالندخته دی سلام کنه دی جمراته دی داسې بشمار رواجونه دي چې مساریب د واده څخه لښ کم وي یو ډیر عادي واده چې یو څوک یې د کوزدې د وخت څخه بیا تر واده لس لک تر 12 لک افغانۍ د هغه کم اندازې ده ځینې ولایتو کې بیا دومره دردون کې حالات چې درې څلور اولادونه پیدا شوي پر هغه سربیره باندې خوريواج دی پاته سوې دي پر هغه سربیره باندې هم هغه ولور کم شرایط چې خپل پر زوم باندې شو هغه ځینې واړي دومره بد رواجونه دي چې دغه ولور ځینې د زوم څخه ولور اخلي بیا دا شان په دغه کور کې ورکی چې 15 کال ورسته له هم دینه استفاده کوي
ډیره مرنه سیلاب سه محترم په دی لا چې د تاسو دغه زحمت د خارج په افغانستان کې د ناسم دود د مخنیوي لپاره کوي او هغه کسانو سره مرسته کوي چې د پرختیا سره ضرورت لري د ته دوام ورکړي او امدا ټول افغانانو هیله د تاسو څخه یو نړۍ مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
استاد ټول کارو ستاینه کوم او مننه کوم چې خپل ځان مو وقف کړی دی و دغه ټولنیز ستونزو ته لار د حل ورته پیدا کوي د میډیا پر مخ باندې راولي پر هغه ستونزو باندې ژغړي
کنه.
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځ کې چې یاست الله مومال او ملګری
ارمان د نادان شیچه او خیار شی خوشالی او خوب یو رکشی غم ایکار شی بلا غم دیار غم ملک مل مده تا بوکلما وار اوکلک دیوارشی تخت او تاج او بادشاہی پکار نوی زار برمان درو سورت شجے بیمار شی نو تا دخ پلے ستر گے او گورا چس کا دخاتر زڑ گے بس رنگے قرار شی او تیر بداستاد حسن بارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان تیر بداستاد حسن بارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان غفرون دسوی چنن لا بلا کرے غفرون دسوی چنن لا بلا کرے سما یقین ستا پہ کراشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان دیر بدا ستا دو حسن وارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان بغیر دستا دمخا مخونا نور نگوری بغیر دستا دمخا مخونا نور نگوری مڑے بکلا پو دیداشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان دیر بداستا دو حسن وارشی یار زمان آخر خزان بدے بہارشی یار زمان اشنا ستمان کلم زبداستا امینا چا سر سمان کم زبداستا امینا چا سر سمان کم وما خاطر قدیت باشی یار زمان آخر خزان بده بهار شی